هزارو کاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
بزګران او بېوزله خلک غرونو ته ځي او دا بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان ته 1.5 یا 1.6 افغانۍ رانیسو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم معتاد شو.
دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي، په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره مې د هیروینو نشه شروع کړه.
سړی چې عملی کېږي د سلویش لارې بند کېږي ورباندې، بس یوازې خمار کېږي او نشه کېږي، یو خمار کېږي او نشه کېږي، هغه نه نور هیڅ شی نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی کا زپی ګنایم.
چوپ شه، ډېر خبره مکوه.
خدایا، دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشه یي موادو قاچاقونکي ځینې رانیسي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډېر عمان بوټي نیولي چې په پام کې و د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپل راشن کې یو په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټي راوړل اوس د بیروزګارو ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری له امله ځوانان د عمان بوټي راټولولو ته مخه کړې او د دې بوټي خرڅول اوس د خلکو مالي سرچینه ده.
یا ما یو مان بوټی نه کرل کېږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشن کېږي. موږ له غرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅوو. په دې کې له مالګې، تیزاب او ډیزل سره یې شول کېږي. عمان دوه ډوله ده، چې یو وچ او بلې لوند بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا په 150 روپیو خرڅېږي.
د غور ولایت مرکز فیروزکو یو اوسیدونکی نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قاچاق کون کرانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند ته وړل کیږي، خو دوی نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي.
بزګران
او بېوزله خلک غرونو ته ځي او دا بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان ته 1.5 یا 1.6 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید هم دا بوټی دی، بل کار عواید نه لري. موږ کمیشن کاران یو. زه یې رانیسم او ډېره برخه یې کندهار او هلمند ته وړل کېږي. موږ خپل کمیشن ځینې اخلو. زه نه پوهېږم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړېږي. موږ یې دلته رانیسو، لوی قاچاق کوونکي راځي او له موږ څخه یې اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کېږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یوه کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 100 ټنه ډیر عمان بوټي نیولي دي.
د غور امنیتي مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشه یي موادو تر 20 ډیری کارخانې کشف کړي. 1.5 عمان بوټي، 500 کیلوګرامه ښیښه او 522 لیټره تیزاب او 1.5 لیټره الکولی نیولي، چې د دې قضیو په تړاو 9 قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کېږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلي شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې تریکار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیخي او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې عمله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د یو غړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیایي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
زهرا یو ماشوم انجلۍ ده چې د خپل معتاد پلار له امله معتاد سوې ده. دا وایي چې یو ځل یې درملنه سوې خو بیرته په نشو اخته سوې ده. زهرا موږ ته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته سوه.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ معتاد شو. موږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چای دي، خو موږ خوړل. تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول. یو څوک د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و، بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و. بیا هغوی موږ ته راوړل. اول موږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی موږ درس وهل. اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا موږ درس خوسي که
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي څرګنده سوي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشي مواد معتاد سوي دي. د پخواني حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 معتادو ښځو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سوای، او هغه معتادین چې درملنه یې سوې په 68 بیرته په نشو اخته سوي وه. د معتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونسي د کورنۍ یو معتاد غړی کولی سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلاکس
که تر درملنی و روستا ناروخ بیرتا نشو تا مخکری پا وجود که پا خوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پرید دا چه ستونزی نوری هم دیری گی. یو ستونزی اوه دوز یا دا نشهی موادو دا اندازه دیر والای دای کلا چه موتا دا نشهی موادو اندازه دیر اکده ستونزی دیری گی اوان دا چه دا موتا دمرینی سبب که گی. یو موتا چه بخوای دا هیروینو او تریاکو نشه کوله اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشه یي مواد پیچکاری کړي
او حتی امکان ازي است کې په شکل زرقي بگیره.
په وروستۍ میاشتو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری معتادین نشه نسي پرېښولی، او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپوه محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي، او بل ناوړه اغیزې دا دی چې دغه ډول ماشومان د بیلابیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. څېړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د معتادینو په اړه تازه سروې نه ده سوې، خو د معتادینو د درملنې مرکزونو د 2006 میلادي کال څېړنو وښودله چې دې مرکزونو ته په 30 معتادې ښځې ورځي. په دې ښځو کې داسې معتادې ښځې هم شاملې دي چې 3-4 ځله یې نشه پرېښې، خو دا چې د کورنۍ یو غړی معتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تېره بیا بې سرپنا معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسي ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض آس درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوک کولای شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو. او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، تاکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډیر زر راویښیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندویي هم کوی شي.
معتاد ماشوم غوندي وي، نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږي شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسي. که تر عملیات وروسته یو معتاد ناروغ ستاسې ټولې سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملي نه کړي، څه فکر کوئ چې عملیات به مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ ونه نیسي او په هغه عمل ونه کا، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدره توکو روږدي ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وشي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي، دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیات وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نه شي، باید ټپ پر خپل وخت پرېولل شي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په ژمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لښتیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یې میکروبي او یا خلاص شي، شاید بله زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی، هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي، دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي، دا په هغه دوز درد نه آرامیږي، او هم به اضطراب په وخت انستیزیا کې ښه انستیزی ناخلی، مریض د درد احساس کوي، حتی له سترګو نه د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامی کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نیسي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي، که ډاکټر له دې موضوع نه خبر،
هغه نورو اختلاطاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنګ الوتنه سپین تښتېده نه یې او خوله یې ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزي لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکتر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، نارې وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکتر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدل است چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغو کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه اغېزه کوي او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالوي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ ځي. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل دپاره معتاد کیږي چون د دی هغه د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې حتی څوک یې ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او د حیا چې ده یوه ساحه یې د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کی کینی د ایس احساس د شرم نه کوي، خلک مخکیم کتیریږي پرواه نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشئی موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته وردن نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پلشي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو به تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نامو
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، شپږ ژبې زده دي او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته می کار پریښود، شتمنی می ولاړه او ټوله ورځ به د نشې په فکر کې وم. تا چې احمد قیس ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
تعلیم می پاکستان کې کړی دی، دولسم پاس یم او کمپیوټر ساینس می ملته ویلی دی، هارډویر سافټویر می هلته ویل دی، هم په انجینری پوهیږم هم په پروګرامونو باندې پوهیږم. یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی، درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو، آگے کے ایڈمن آفیسر ہوں، او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو، آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں. شپک جی بی میں زدہ دی، اردو میں زدہ دی، فارسی میں زدہ دی، پشتو میں زدہ دی، انگلیسی میں زدہ دی، آلمانی میں زدہ دی. زے من پاکی کے یو وقت میں کار کول دے علمان کے التا میں مائن والو زوال، یو پشا میں کٹ سو، دا دو گوٹے میں کٹ سو، او دا بلا پشا میں کٹ نسو، خو دیر جو بل اکرلم چه داغلو شفا خانے تا دا دی مروپین پچکاریانی ندی دی دی نمی سلور میاشتی پینزم میاشتی، یو سار یو با مخام، یو سار با یو با مخام. سسی راو تلم بیما تا نقصہ راکڑلا دا وخانے تا چی بور تلم پینزا زر افغانی بدا پچکاری ہو، زما اقتصادی وضعیت خانه ہو، پینزا زر افغانی چا کولی سی چی دا اواخلی. بیا بل چا راته وویل چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي، دغسې هیروین مې شروع کړل، بیا ورپسې دا شیشه راووتل، دا موال ولس کاله مې دا کار کړی دی. سړی چې عملي کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغې نه نور هیڅ شی نه جوړیږي، یو مړی متحرک دی بس ګرځي خپله مړی دی. داسې زور غواړي چې صدر ته بخي ډېر زور غواړي. یو خو سړی چې مایوب کېږي نه کې زړه ماتېږي، داسې احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم، او دا چې محتاط کېږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم، دا خو محتاط شولم، دا خو زما نه خلاصو زندگی. یو ورځ ازګا کې ولاړ وم، یو سړی راغله ماته ویل چې نشه کوي، وای وو مایوب هم په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغته ما وهل چې جوړ سړی ته نه وای، او بلته وغورځېدلم. دا بل سړی راغله بیا ما ته ډېر نصیحت وکړو، ما ته پیسې راکړل، ما ته جوس واخیستل، وای خپه مه اوسېږه. نو هر سړی خپل تعلیم و تربیه دی، هغه بی تربیه و داسې ومال نه هغې په زړه کې مې چې نه لرم زه خراب سړی وم، که ما محتاط نه وای دا ولې داسې کړی وای. ما چې نشې شروع کړل، دوه دانې کورولا موټر مې و، یوه دانه فرونار موټر مې و، خلک به کلینری کول. اوس زه په سرک کې لس روپو گاڑی ته منتظر یم چې پورته سرم، لس روپۍ ورکوم کرایه، هغه سړی سره پرونا رشته و، دا د تاوان د معتادیت دی.
راضا اکرم مونږ تا ته منتظر و.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راضا راضا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هیواد ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو جاوید جان دا تی
او زیب مجید لالا سلام شه، خیر په خیر صحت دې کده قراری ده؟
شکر بچنه در سره دی، خدای دې خیر کی. چیرته زی لخیره؟
خارج ته زما. ته چیرې زی؟
زام خارج ته زم.
ډیر ښه، نو باکس دې کومه دی؟
دا دې باکس په ټکسی کې دی.
کومه وای شرکت کې پرواز لري؟
دا دې ټیکټ وګوره، په خپل ابو پوجي چې کوم شرکت دی.
بس زه او ته بیخي په یوه تیاره کې.
دا خو ډېر ښه وشو چې سره ملګري یو. راځه ما ته ټیکسي نیولی دی، یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چې ځو.
بکس ډاله کې کېښود؟
او کې مې کود.
استاده درځه له خیره.
سمه ده.
استاد موټر ودروه.
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به لاړ شو. پاسپورت به راواخلی بیا به وای میدان ته ځو. له خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي. زه ټیکسی نیسم، په منډه درپسې درځم. ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده، لاړ شه. خو ګوره نه وخت دی، ژر راپسې راځه.
بس سمه ده، دستي درځم.
بکس تا دی؟
زما د ملګری دی قومندان صاحب. بس داسې وبوله چې زما دی.
ملګری دی چیرې دی؟
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و، بکس یې ما راواخیست. دی هم له ګرو سره ځي، ولې څه مشکل دی؟
ته دلته وګوره، بیا په خپله پوه شي.
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم.
نو ته چې هم پوه نه شو، څوک به پوه شي؟
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی. زه څه خبر یم چې دا څه شی دی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی، درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
ته رښتیا نه یې خبر چې په دې بکس کې څه شی دی؟
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی. و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟
قسم په خدای که چالاکي کوم.
بکس تا ده او خبر نه چی څه دی بکی خیدی
قماندان صاحب زه پو نشوم په بکس مشکل څه شه دی
اوس بیخی پستر ګور نه اوزی ها په بکس کې دی هیروین خیدی بیا وای چی څه مشکل دی
څه شه هیروین زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په بکس کې هیروین خیدی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا ده او هیروین دی بل دی
قماندان صاحب قسم په خدای ګدا بکس زماوی
بس دا د قشغبر عادت دی چې ونی ول شي بیا وای چې دا بکس دی بل چا دی کله تلاشی نه دی تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی
خو قماندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم ما ته یې وویل پاسپورټ مې په کور کې هېر شوی دی ته بکس در واخله زه هم درپسې درځم
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه د بل چا
قماندان صاحب ما خوشې کړه زه بې ګناه یم
چپ شه ډېرې خبرې مه کوه
خدایا دا څه په بله هوا وختم جرم بل چا کړی او زندان ته پسه ځم څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست کاشکې مې یو ځل کتلی وای اوس به پولیسو نه نیولی
تازه د راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان